کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروان يم د خبرونه ته مو هرکلی کوم د خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتو سرمنشیان تونی ګوتریش د طالبانو د وروستي فرمان په اړه چې شزو ته امر کړی مخونه په بشپړ ډول پټ کړي سخت اندیشته شوه لیده. ښاغلی ګوتریش نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې له افغان شزو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودریږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې په دې برخه کې خپلې وعدې عملي کړي. په ورته وخت کې د افغان نجونو شزو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د دې پر ځای چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین پای ته ورسوي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي د شزو او نجونو ځپلو ته دوام ورکوي. مېرمن امیری په خپل ټویټر پاڼه د حجاب په اړه د طالبانو نوی فرمان ظالمانه اقدام بللی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان ځینې توغندي ویشتي دي. دغه راز راپور د تاجکستان یا هم د طالبانو د چارواکو لخوا سمدلاسه رسمن تایید شوی نه دی. افغان اسلامي آژانس نن یک شنبه راپور ورکړی چې داعش ډلې په یوه خبرپاڼه کې ادعا کړې چې پرون شنبه و توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي هدفونو ویشتي دي. د افغانستان ځینو نورو رسنیو د نامعلومو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دا توغندي د تاجکستان خاورې ته توغول شوي دي. تاجکستان د امنیتي ځواکونو سرچینو د ازادي رادیو تاجکستاني څنګه ته ویلي دا ډول کوم راپور دوی ته نه دی رسیدلې. د فاریاب د ترافیکو مدیر وای د فاریاب جوزجان پر لوی لار پرون د یو فلاین کوچ موټر د اوشتو په پیښه کې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه مرشي ویلي. مولانا نجیب الله نن رسنیو ته ویلي په دې پیښه کې لستانه نور ټپیان شوی دی. له بلې خوا په سمنګان کې د طالبانو چارواکي وایي په حضرت سلطان ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله یو تن مړه او 14 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري اژانس نن راپور ورکړی چې ټکر د یو فلاین کوچ او فولډر موټرونو ترمنځ شوی دی. د دوو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. په وروستیو کې پر ګڼو لویو لارو ترافیکي پیښې شوي دي. او د اوکراین په کلابان شوی شهر ماریوپول کې وروستي دفاع کوونکې د روسي يرغل کوونکو له سختې او خونړۍ مقابلې سره مخامخ دي. روسي ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په درشل کې چې سبا د می میاشتې پر نهم لمانځل کیږي په اوکراین کې یو سمبولیک بریا خپل کړي. ټاکل شوی ده د اوکراین ولسمشر نن د او لویو صنعتي هیوادونو یا جی و مشرانو ته په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه وینا وکړي. نن یک شنبه ده د مریض 1400 لومړی کال د ثور اطلسم او د میلادي 2022 د می اتمه. د ولسی جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی د اجباري حجاب په اړه وایي یوازې د حجاب مسأله نه ده بلکې طالبانو له ښځو ټول حقونه اخیستي.
د دوی فرمان چې په جبر او اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم، د کار، د سفر، د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي.
د طالبانو له لوري د اجباري حجاب د اعلان په وړاندې په پراخه پیمانه غبرګونونه ښودل کیږي. په غزنی کې د جمعې د ورځې 14 خلک د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بولي خو طالبان وایي
زړه فی ارتی سیمه کې د اول کنده کمیونټي منسوبینو د ثقيله اسلحه ډزې کړي چې موخه د ثقيله اسلحه چ کول او معلومول وو.
ملګری ملتونه وایي ورستیو سیلونو تر 400 زیاتې افغان کورنۍ اخیزمن کړي دي او د اوکراین په ماریوپول کې د روسي ځواکونو د سخت مقاومت د روسي ځواکونو په وړاندې د اوکراینی ځواکونو د سخت مقاومت حال درکو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ اخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د حجاب جبري کېدو طرحې ته په نړیواله کچه غبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. تازه د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوترش په خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه ښوولې ده. د افغان میرمنو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیریوي بیا د طالبانو دا ګام ځپونکی او ظالمانه بللی دی. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یونما په یوه اعلامیه کې د طالبانو دا پریکړه له هغو ژمنو سره په ټکر کې بللې چې د اعلامیې په ټکو طالب استازو له نړیوالې ټولنې سره کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تېره ورځ د ښځو د حجاب طرحه اعلان کړه چې له مخې باید ښځې سر تر پایه حجاب وکړي.
د حجاب د جبري کېدو په اړه د طالبانو وروستۍ طرحې ته د غبرګونونو دوام. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي د طالبانو دا اعلان چې ښځې باید په عامه ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته له کورونو ونه وځي سخت اندېښمن کړی. ښاغلي ګوتیرش پر خپل ټویټر دغه شان له طالبانو غوښتي چې له افغان ښځو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې خپل مکلفیتونه عملي کړي. په همدې حال کې د افغان میرمنو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د حجاب د جبري کېدو په اړه د طالبانو دا طرحه ځپونکې او ظالمانه بللې ده. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی چې طالبان د اقتصادي ناورین او د ټول شموله حکومت د اړتیا د حل لپاره د بدیل په توګه د ښځو او نجونو د ځورولو سیاستونو ته دوام ورکوي. اغلی امیر دغه شان لیکلی دی: زه د افغانانو او نړیوالې ټولنې د هغو غوښتنو ملتیا کوم چې لمخې باید دا ظالمانه اقدامات پای ته ورسیږي، د نجونو ښوونځي بیرته پرانستل شي او ښځو ته د کار او ژوند د بیا پیل اجازه ورکړل شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت بیا په دې اړه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو دغه نقص باید پایلې ولري. نوموړي لیکلی دی چې طالبان ګام په ګام د افغان میرمنو حقوق تر پښو لاندې کوي. د دوی وروستۍ طرحه د زده کړو، کار او عامه ژوند حقوق ګواښي. ښاغلي بنت له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې باید په دې اړه اقدام وکړي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بشري حقونو د څار سازمان او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو او اشخاصو هم د طالبانو دا پریکړه غندلې. یوناما تېره ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دا پریکړه له هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې طالب استازو له نړیوالې ټولنې سره کړې وي. د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ښایي دا پریکړه د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې لا نورې خرابې کړي. د بشر حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې هی دربار وړاندیز کړی چې په دې اړه باید د ښځو د حقونو ملاتړي هیوادونه یو ګډ چلند خپل کړي. د دې تر څنګ د پاکستان د ملي شورا غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ پخواني غړي محسن داوړ پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې طالبان د ښځو په وړاندې لوړاندې له داسې خنډونو سره لاس او ګریوان دي چې د نړۍ په نورو برخو کې تصور نه کیږي. نوموړي د طالبانو د دغه طرحې پر بنسټ د ښځو پنهه کول د شرم وړ خبره بللې. د طالبانو حکومت تېره ورځ د افغان میرمنو د حجاب د جبري کېدو طرحه اعلان کړه چې له مخې به یې د سرغړونکو میرمنو د کورنۍ مشر ته آن سزا هم ورکول کیږي. د دې طرحې پر بنسټ ټولې مسلمانې بالغې میرمنې د حجاب په رعایت کولو مکلفې دي. په دې طرحه کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسپ نوي حجاب ګڼل کیږي. دغه شان پکې راغلي دي: هغه میرمنې چې په دولتي ادارو کې کار کوي او حجاب نه مراتوي باید له دندو وویستل شي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ نږدې نهه میاشتې تیریږي، خو په دې نهه میاشتو کې تر اوسه یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو یو مهم او اساسي شرط د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی دی.
پر ښځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو تازه طرحې په افغانستان کې دننه او بهر د ګڼو کسانو او سازمانونو عکس العملونه پارولی دي. طالبانو تر دې مخکې هم داسې فرمانونه صادر کړي چې له کبله پر ښځو او د هغوی پر فعالیتونو محدودیتونه او بندیزونه زیات شوي دي. زموږ همکار د ولسي جرګې له پخوانی استازي شکري بارګزی سره په دې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې طالبانو ولې د حجاب د اجباري کولو په تړاو دا تازه فرمان صادر کړی.
د طالبانو نه تنها یوازې د اجباري حجاب فرمان، بلکې د دوی فرمان چې په جبر او اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم، د کار، د سفر،
د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي. نه تنها یوازې دوی نه، بلکې حتی د دوی د کورنۍ غړو ته هم تهدید آمیزه کارونه په نظر کې نیول شوي دي. د بیلګې په ډول باندې تنبیه، د بیلګې په ډول باندې زندانی کول، او د بیلګې په ډول باندې محکمې ته تا معرفي کول. زه فکر کوم دا هغه تبعیض آمیز چلند دی چې د اسلام په تاریخ کې نه تاریخ دا شی لیدلی او منلی، او نه هم د افغانستان په تاریخ کې دا بې ساری تبعیض څوک وایي چې تر ننه پورې د افغانستان خلکو سره شوی. دا په عملي ډول باندې د افغانستان د خلکو سره د هغې اوږدې دښمنۍ برخه ده چې غواړي افغانستان او د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان میرمن په تورتم کې وساتي.
که په افغانستان کې پر نجونو او ښځو دغه ډول فشارونه زیاتېږي، بالاخره به څه فکر کوي چې وضعیت به کومې خواته ځي؟
دغه ډول فشارونه چې د طالبانو د فرمان او حکم او د هغوی د فرمایشاتو پر اساس باندې راځي، نه تنها یوازې د ټولنې رواني صحت ته دوی صدمه ورسوي، بلکې د ټولنې او د افغانستان پرمختګ ته هم دوی ځان خنډ واقع کیږي. د دې تر څنګ چې د افغانستان خلک نور زیاتې نشي کولای چې په دغه فضا کې ژوند وکړي، او دوی خامخا یوه لاره به ځان ته غوره کوي. او زه فکر کوم دغه رقم فرمانونه نور هم کرکه او انزجار او نفرت رامنځته کوي. نو په یو ملک چې نه قانوني، نه هغه نظام مشروعیت ولري، نه ځان جوابدي وګڼي، نه اسلامي احکام هلته پلی کی، او نه هم سلیقایي کارونو په خاطر باندې سربیره پر دې چې خلکو ته د کار کولو زمینه نه برابرۍ، سربیره پر دې چې خلکو ته د مسؤون ژوند فکری او عملي زمینه ورته نه برابرۍ، دا خامخا د خلکو غبرګون او پاڅون باندې به منجر کیږي.
اوس څه په کار دي؟ نور نړۍ باید ستاسو په نظر څه وکړي؟ اسلامي سازمانونه او نور اسلامي هیوادونه؟
زه فکر کوم د طالبانو اوسنۍ کړنې او فشار عامل کېدل، طالبان اکثره غواړي چې نړیوال ټولنه تر فشار لاندې ونیسي تر هغو چې دوی په رسمیت باندې وپیژندل شي. او زما هیله همدغه ده چې دغه فشارونو ته باید هیڅوک تسلیم نشي، نه د افغانستان خلک او نه هم نړیوال. او نړیوال سازمان ته جدا دا پکار ده چې د اسلامي اساساتو پر بنسټ باندې باید خپل روابط، تعامل او خپل دریځ د طالبانو د کړنو سره باید اعلان کړي. ځکه چېرته اسلامي نړۍ ځان غلی نیولی د سیاسي ملحوظاتو په خاطر باندې، زه فکر کوم چې دا ستره جفا ده هغه سلهاوو زرهاوو میلیون انسانانو سره ده چې د هغوی د اسلام په نامه باندې په دنیا کې ژوند کوي. دغه کړنې اسلام بدنامه کوي نسبت تر دې چې هغه رښتینی اسلام دنیا ته ور وپیژني.
د ولسی جرګې پخوانی غړی او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی اوسیدونکو وایي په دغه ځای کې بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. دوی وایي د الوتکې هم لیدلي چې په اسمان کې ګرځېدي او بمباري یې کوله، خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي دا بریدونه ردوي او وایي د طالبانو ځواکونو د تمریناتو او وسلو ازمایلو پر مهال د درنو وسلو ډزې کړي دي.
د غزنی ځینې اوسیدونکو باور لري چې د جمعې په ورځ مازدیګر لوړ غزنی ښار ته څیرمه بي پیلوټ الوتکو بریدنه کړي. دی وایي دغه بریدنه په پخوانی پی آر ټي سیمه کې سوي چې د ناټو پخوانی مرکز یې په نقشه کړی او بمبار کړی دی. دغه پی آر ټي په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لار په شاوخوا څلور کیلومتره واټن پرته ده چې شمال لور ته یې غزنی ښار، جنوب لور ته یې د سپندې کلی، ختیځ لور ته یې توحید آباد او لویدیځ لور ته یې غیب کلندر کلی موقعیت لري. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز ویندویان بیا دغه خبره ردوي او وایي دغه بریدونه الوتکو نه بلکې د دې سرتیرو کړي دي. د غزنی ولایت د والی ویان حافظ عمر ازادۍ راډیو ته وویل تیره ورځ د طالبانو ځواکونو د تمریناتو او وسلو ازمویلو پر مهال د درنو وسلو ډزې کړې دي.
د غزنی مرکز اړوند زړه فی آر ټی سیمه کې د اول کنډک امنیتي منصوبینو د ثقيله اسلحه ډزې کړې چې موخه د ثقيله اسلحه چکول او معلومول وو. په غزنی کې میشت هیوادوال هم لیک په تشویش کې دي چې ګواکې دا ډزې ډرون تیارې کړې. دا خبره مونږ په کلکه ردوو.
په غزنی کې د امنیه قومندانۍ ویان سید حساک صالح هم ورته خبره کوي. نوموړی وایي کوم خلک چې دا اندېښنه لري چې دا بریدونه بی پیلوټ الوتکو کړي دا هسي اوازې دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د ډیری سیمو اوسیدونکي وایي د طالبانو له راتګ سره وروسته هم ډیری وخت ویني چې دغه بی پیلوټ الوتکې په هوا کې ګرځي، خو دا لومړی ځل دی چې دا بریدونو خبره کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
3090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم یو بهرنی موضوع. د اوکراین په کلابند شوي ښار ماریوپول کې وروستي دفاع کوونکي د روسي یرغل کوونکو له سختې خونړۍ مقابلې سره مخامخ دي. روسي ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په درشل کې چې سبا د می میاشتې 9 لمانځل کیږي په اوکراین کې یوه سمبولیکه بریا خپله کړي. ټاکل شوې ده د اوکراین ولسمشر نن د لویو صنعتي هیوادونو یا جی اته مشرانو ته په اوکراین کې د رواني جګړې په اړه وینا وکړي.
د اوکراین په کلابنسی وشار مایوپول کې وروستي دفاع کوونکي د روسي ځواکونو له سختې خونړۍ مقابلې سره مخامخ دي. د دواړو هیوادونو چارواکي وایي چې د ماریوپول د فولادو لیوي فابریکې د ملکیانو د ایستلو بهیر بشپړ شوی، خو هلته د اوکراین د پاتې ډیره جنگیالیو برخلیک نه دی معلوم. ټاکل سوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن یکشنبه د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی 7 رهبرانو ته د ویډیو له لارې وینا وکړي. په دې وینا کې به د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د کیف د رواني مبارزې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړي. وروسته له هغې چې د ماریوپول د ازوف سټال د فولادو له فابریکې ملکیان ولېږدول شول، اوکراین د روسیې شدیدو عملیاتو ته ځان چمتو کوي. په وروستیو دوو ورځو کې له ازوف سټال فابریکې د ملکیانو د وتلو پروسه تیزه سوې وه. هغه هم داسې مهال چې روسیې پر دغې فابریکې او ستراتیژیک ښار ماریوپول چې اوس تر ډیره په کنډولو بدل سوی خپلو حملو ته دوام ورکاوه. ازوف سټال فابریکې چې وروستیو اوکراینی دفاع کوونکو پکې تر مځکې لاندې سمڅې او سنګرونه کیندلي، د اوکراین په روانه جګړه کې یو سیمبولیک اهمیت خپل کړی دی. د اوکراین چارواکو پرون شنبه وویل چې له ازوف سټال فابریکې ټولې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان ایستل سوي دي. تیره اونۍ اټکل سوی و چې د فولادو په دې فابریکه کې شاوخوا 200 ملکیان او د اوکراین 2000 دفاع کوونکي پټ دي. د اوکراین د ولسمشر یو مخکښ سلاکار اولیکسی ریستوفیچ ادعا وکړه چې اوکراین د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې پر ډګر ځینې لاسته راوړنې لري. راپورونه وایي روسیا غواړي د می میاشتې د 9 یا د بریا ورځې په درشل کې په اوکراین کې یوه سیمبولیک لاسته راوړنه ولري. د می 9 د نازی جرمني په وړاندې د ماتې د ورځې په توګه په روسیا کې لمانځل کیږي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان بانک وایي د ډالرو هغه نوټونه نور نه اخلي چې ستونزې لري. د افغانستان بانک ویان صابر مومن ازادي راډیو ته په یو رالیږلي خبر پاڼه کې ویلي دي دا اقدام دوی د مالی او بانکي خدمتونو د خطوب په هدف کړی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي د ډالرو هغه نوټونه چې تاریخ یې له 1996 کال څخه مخکې وي، څیرې یا پلستر شوي وي، شکل یې له منځه تللی وي یا هم په یو ډول خراب شوي وي، او هغه ډالر چې امنیتي علامې خرابې شوي او د چک کولو په وخت کې د شمیر ماشین سیګنال ورکړي، د افغانستان ته نور د منلو وړ نه دي. خو د ډالرو هغه نوټونه چې تاریخ یې له 1996 کال څخه وروسته دی، که څه هم زاړه اصولېدلې وي خو مخکینۍ ویل شوې ځانګړنې ونه لري، په ټولو بانکونو او صرافیو کې د منلو وړ دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هغه ډالر چې له 1996 کال څخه مخکې چاپ شوي وو په بازار کې په ټیټه بیه تبادله کېدل. د طالبانو د کرنې او مالداری وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې سږکال د ګلابو حاصل 60% ډیر شوی دی. د دې وزارت ویان ملا مستعین عمری ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي دي دا ګلاب په چین، سپینغر او درینور ولسوالیو کې کرل شوي دي. نوموړی وایي سږکال 500 جریبه په ډېره ځمکه کې ګلاب کرل شوي چې 250 ټنه ګلاب به تولید کړي. که څه هم ښاغلي عمری د تیر کال د ارقامو په اړه څه ونه ویل، خو په خپل پیغام کې ویلي دي چې سږکال د ګلابو تولید د تیر کال په پرتله 60% زیاتوالی ښیي. په پیغام کې راغلی دی چې د هر باغ یو جرب ځمکه په اوسط ډول 200 کیلوګرامه د ګلابو حاصل ورکوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ د ګلابو د عطر د تولید دوه فابریکې هم په ننګرهار کې فعالیت کوي چې له تولید شویو ګلابو څخه به د عطرو په جوړولو کې هم استفاده وکړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 46 پوله، یو یورو 93 افغانۍ او 95 پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1045 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 453 افغانۍ.
زمو شخله آزادی رادیو اوری د آزادی رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام ترو په منځنی چپه 12:00 اوری. زمو خبرونه د خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي azadiradio.com. زمو شد وی پانی پته ده
ل خبرونو ور اخوا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دی برخه تموز اسمت ساروان هر کلی کوم. د دولتي اسنادو د جال کېدو په اړه د ځینو خلکو اندیشنه در سره شریک وو، او همدارس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. لومړی په دولتي ادارو کې د اسنادو د جال کېدو په اړه: په افغانستان کې له غیر قانوني لارو په جال د دولتي او نورو ادارو د اسنادو جوړولو روان بهیر ځینو خلکو ته اندېښنې زیږولې دي. یو شمېر افغانان او د چارو شنونکي د دې کار علت په خپل وخت د کارونو د نه بشپړېدو او ترڅنګ په حکومتي چارو کې د واکمن نظام پاتې راتلل بولي. خو طالبان ادعا کوي چې د خپل سریو جال او فریب په تور یو شمېر کسان نیولې او د دې ډول خپل سریو د مخنیوي هڅې روانې کړې دي. جزئیات امید ظاهر مل په دې راپور کې سره اورو.
نغواړي نوم یې ورته د ستونزو د لا پراخېدو له امله په دې راپور کې خپور شي، خو کیسه کوي چې د یو قانوني کار د خلاصون لپاره تیرې 3 میاشتې په یو دولتي اداره کې دروازه په دروازه ګرځېدلی دی.
زمونږ یو خور وه، مونږ یې د نکاحت کارونه ټول خلاص کړل، شاهدان او نور قانوني مراحل. خو کله چې محکمې ته لاړو، مسؤلینو وویل چې له مرکز څخه د نکاحتونو د ویش د پروسې د بندېدو امر شوی او تر امر رسانی پورې به دوام وکړي. خو دوی بیا هم ژمنه وکړه چې 10-15 ورځې وروسته به دغه پروسه بیا له سره پیل شي. اوس دا د هغې وخته 3 میاشتې تېرې شوې، خو د نکاح ختونو ویش په ټپه درېدلې.
یو بل شخص چې د کندهار اوسیدونکی دی او نه غواړي نوم او غږ د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یو پیغام کې لیکي: د برېښنایي تذکرو د اخیستو لپاره یې ټولې کورنۍ نوم لیکنه کړي، خو کارونه یې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په یوه او بله بهانه ځنډول کېږي. دا کېدای شي د هغو سلګونو یا هم سرګونو کسانو د ستونزو څو بېلګې وي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې کارونه نیمګړي یا هم بند پاتې دي. خو یو شمېر کسانو د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني کړنو او جال ته مخه کړي. ډېری دا ډول قضیې د اسنادو په جوړښت پورې تړلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست د اپریل په 1 اعلان وکړ چې یوازې د کابل په بیلابیلو ناحیو کې د دولتي او غیر دولتي ادارو د جالي اسنادو د جوړولو په تور 15 کسان نیولې دي. له دې کسانو سره د دولتي ادارو مهرونه، سندونه او ټول هغه وسایل نیول شوي چې په کارولو سره یې د رسمي او په جال د جوړ شوي سند توپیر ډیر کمیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست ویان شیرعلی مرتضی:
جال او تزویر د شهادتنامې، ډیپلوم، ترانسکریپ، لیسنس، جعلی ویزا، نکاحت او د دولتي او خصوصي مختلفو ادارو ټاپي او شاپولي او هیوادوالو ته په جال او تزویر د اسناد جوړول.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند واګه د دوی له رسیدو او یا هم تیر یو میاشت کې په دې تور د نیول شویو کسانو د کره ارقامو د شریکولو په برخه کې لژمنو سره سره ازادي راډیو سره همکاري ونه کړه. خو هغه کوم لاملونه دي چې خلک په دولتي ادارو کې د خپل کار د لټون پر ځای جال او تزویر کولو ته اړ کړي دي؟ د چارو شانون کې خالد سادات.
د طالبانو اوسنۍ تعامل د حکومت تعامل نه ده. حکومتونه او دولتونه عموما هغه تعاملات چې د ولس سره شریکي او د خلکو سره شریکي او د شفافیت پر اساس ولاړ وسیږي، دغه یو سیستم او میکانیزم طالبان تر اوسه نه لري. تر اوسه طالبان د یوې جنگي ډلې په توګه باندې مخکزي او د خپل ټول مسایل فقط او فقط د یوې جنگي کتلې په توګه باندې مخ چوړي.
بشیر صافی چې د امریکا په سپین پوهنتون کې د کورنۍ امنیت او تروریزم برخه کې لوړې زده کړې کړې وای، طالبان د حکومت ولای لپاره یو منظمه بیوروکراسي نه لري او دا د دې لامل شوی چې خلک جال او تزویر ته مخه کړي. هغه څه چې د ده په خبره د افغانستان او نورو هیوادونو عامه او ملي امنیت ته ګواښ پیښولی شي.
د دې موقع څخه په استفادې تروریستي شبکې یا د اقتصادي جرمونو شبکې کولی شي د سفر اسناد خپلو خلکو ته واخلي او د دې لارې نه په داخل د افغانستان کې یا په نورو مملکتونو کې قاچاق، عامه امنیت او ملي امنیت ګواښونه رامنځته کړي.
طالبان که څه هم د دې ادعاو په غبرګون کې څه نه وایي، خو وړاندې ویلي حکومتي چارې په عادي ډول روانې دي. د جمهوری نظام په وروستیو کې د مخکینی حکومت لویه هڅه دا و چې هر څه ژر ټولې دولتي چارې برېښنایي کړي او دا پړاو یې د جمهوری ریاست او د چارو له ادارې پیل کړی و. د دې کار موخه په بیړه د خلکو د کارونو د بشپړېدو، د شفافیت زیاتېدل او تر خواهی د فساد جال او تزویر مخنیوی بلل شوی و.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
اوس په هم واورې چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د ښځو د جبري او رسمي حجاب په تړاو د طالبانو په وروستي فرمان باندې یو شمېر لویدیځو مطبوعاتو مقالې لیکلي. طالبانو د شنبه په ورځ په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی، د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړ. ګارډین ورځپاڼې لیکلي د طالبانو دغه اقدام د بشري حقونو د فعالانو تر ټولو ناوړه ویره تایید کړه او احتمال لري له طالبانو سره چې نړیواله ټولنه وارده مخه پرې بي باوره ده تعامل نور هم پیچلی کړي. ګارډین د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر خالد حنفی په حواله لیکلي چې موږ غواړو خویندې مو په عزت او حیا کې اوسي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملي کېدو طرحه کې راغلي که چیرته یوه ښځه حجاب نه مراعتوي کورې باید په نښه او مشر ته توصیه وشي، خو د حجاب د نه رعایت په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بندي او په څلورم وار محکمې ته وپېژندل شي څو رسمان سزا ورکړل شي. ګارډین لیکلي طالبانو د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ هم په ښځو باندې ورته سخت بندیزونه لګولي وو. ورځپاڼې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو نه پرانیستل هم د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د محدودولو یوه بله لویه بېلګه یاده کړه. واشنگتن پوسټ هم په افغانستان کې د ښځو په جبري حجاب مقاله لیکلې. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د جبري حجاب او د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په څیر اقدامات د دې لامل وګرځېدل چې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي او په داسې حال کې له مرستو محرومه شي چې هیواد په یو تر ټولو سخته بشري ناورین کې ایسار دی. په مقاله کې دې ټکي ته هم اشاره شوې چې خلک له دې مسلې ډېر ځورېږي چې د طالبانو د مشرانو لوڼې په پاکستان او نورو ځایونو کې ښوونځیو او پوهنتونو ته ځي، خو دوی به په افغانستان کې ورځ تر بلې نجونې او ښځې محدودوي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي طالبانو بیرته برقایا چادري راوړله. په مقاله کې راغلي طالبانو افغان میرمنو ته امر کړی چې سر تر پښو پټی شي او حجاب رعایت کړي. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده دا فرمان د 10 میلیونو ښځو له ډلې د ګڼو هغو لپاره یو کلک ګزار دی چې تیرو کلونو کې د امریکا له ملاتړ برخمن دولت تر سیوري لاندې آزاد او برابر ژوند کړی. د ډیلی میل په مقاله کې راغلي سره لدی چې طالبانو د اساسي ازادیو د رعایت ژمنه کړې و، خو قرار قرار د ښځو په برخه کې خپلو پخوانیو عادتونو ته ورګرځېدلي. په مقاله کې د طالبانو د تیرې دورې کړنو ته اشاره شوې چې په خبرې ښځې ډاکترانو ته لورتګ، زده کړو، کار او ګڼو نورو ازادیو بي برخې وي او ځینې وخت په دې برخه کې د یو لړ اصولو د نه رعایت په صورت کې سختې مجازات کېدلې.
من دغه حکومت څخه دغه ځای چې مقصد تاسو د پخپل نظام کې د کوم ګلم سره روان دی، مقصد تېرو سرتورو سره ده یا له کومو معلمینو سره ده یا کومو متعلمینو سره ده او محصلینو سره ده، باید دغه ظلم مخه ونیول شي.
محمد اکبر یم، د غزنی ولایت مې اړیکه نیولې ده. په غزنی ولایت کې په حضوري شپخانه کې ودانه کانتینر په دواخانه ده، د جاهد ده، د غیر قانوني کې ده، هیڅ قانوني کار نه کېږي. دلته نه والي دا چې ورته وایي نه دا رئیس دا چې ورته وایي ستاسو د غیر قانوني دواخانه چې شته یې بلې نمبر دو ټیپوس ته هغه قانوني ده او د غوا مخه نیولې ده. د دې غیر قانوني دواخانه کنټینر کې ایښې ده، دغه ما خچوک نشي نیوله. السلام
هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم، عبدالواری څخه ګرمسیر ولسوالۍ څخه. وروره دغه د ښځو مکتبونه باید چې لاسې دا زما نظر دی، د ښځو مکتبونه ته ډېر ضرورت دی. موږ په هر دغه کې ښځو ته ضرورت لرو، نارینهو ته ضرورت لرو، خصوصا په تعلیمي بخش کې موږ ډېر ضرورت لرو. د معرف بخش موږ ډېر کمزوری دی، او خصوصا چې د طالبانو حکومت راغلی دی، د کم وخته څخه د معرف په بخش کې کم خدمت نه دی سوی، کم ړنګتیاوې چې راغلي دي یا خرابې پېښ شوي دي بالکل اباتی خو دې بخښ کې مطلق نه دي سوي، مطلق یې هیڅ کار نه دی ورته کړی. اول خو باید دغه شوزو د پاره باید مکتبونه الهاسي او ژر تر ژره الهاسي، ځکه چې موږ ډېر ډېر سخت ضرورت لرو. کملای یا هر څونی ډاکټر دغه کشم لا یار څونی شاله می غاول د شزي ډاکټر پښتنه کینو، د شزه ډاکټر د کوم خاص و خدغه مکتب وای کشم لا بلارسي بازار ته، کشه طالب بلارسي، کشه مجاهد بلارسي، دی اول په بازار کې د شزي ډاکټر پښتنه کی یغم د شزه ډاکټر نو د ملا صاحب ته زوایم شته شزه ډاکټر د کوم خاص و د کته د مکتب بن کی یاده نه لکه.
اوس مو ربولم د دې سات لاندو خبرونه ته